آرمان صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودن.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبرو. جیمز ماتس له نوې ډیلی کابل ته تللی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالی بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن کابل ته رسیدلی دی. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر ټولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي، او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو نابه بر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره وګوري. راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو سره د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره بحثونه وکړي. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي خپله کړې وه چې له مخې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو سره فشار راوړل کېږي چې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. خو دې ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د ناټو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ملګری دی. ماتیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د سپتمبر په دویمه نیټه هلته نوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده وسپارل سوه. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپریږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر ټولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازګر پر ټولک ولسوالۍ له درې خواوو برید وکړ او زیاته یې کړ چې د ملي پولیسو په ځوابي ډز یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. دی وای دشمن له دروی خواو حمله پایل کړی، خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قومندانۍ سرپرست هم دا راز وویل چې په نشته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی، خو دی د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشري زبا وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریه پر کړکیچ کې اشکیل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریه حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب ولایت دی بې باکانه برید نه کوي. ترامپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. د امریکا د خزانې وزارت په 15 هغو شرکتونو او څلور افرادو چې ویل کېږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړې بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه پرون پنجشنبه اعلان شول. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پر هغو شرکتونو او افرادو چې بندیزونه پرې لګېدلي محمد القاترجي او د باروړنی شرکت هم شامل دي. قاترجي د بشار اسد په مشرۍ د سوریې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په بیان کې ویل سوي چې د شرکت ته دایښ سختري زډلې او سوریې د حکومت ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانې وزارت هم داراز ویلي چې د قاترجي شرکت له عراق څخه سوریې ته وسلې هم قاچاق کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستانی تبری تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یو قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د اتو کسانو په وژلو تورن دی. نوموړی د نیویارک په منهاټن سیمه کې د بایسکل چلونو پر لاره د لارۍ موټر ور راوست او څو کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاټن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جف سیشنز یې فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه وکړي. مدافع وکیلانو د تیر نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر یو پیغام ته اشاره کړې ده. په دې پیغام کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نیویارک ترهګر خوښ و چې داعش بیرغ په روغتون کې ورسره وي. نوموړي اته کسان وژل او 12 نور یې سخت ټپیان کړل. هغه ته باید د مرګ سزا ورکړل سي. د سایپوف مدافع وکیلانو ویلي که چیرې قاضي پر ده د مارکس حکم لغوه نه کړي، دوی له یو خپلواک څارنواله غوښتي چې د سیشنز پر ځای پریکړه وکړي. دیرش کلن سایپوف په ازبکستان کې زیږیدلی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه سوی و او د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی. سایپوف په اته قتلونو او نورو جرمونو محکم سوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
د جیمز میتز راتګ افغانستان ته من هیڅ دی ولرپوري نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډېر مثبت خبره ده.
په بلخ ولایت کې 50 غیر قانوني شارګوټي ولې بیرته نغاسب کیږي؟
د دې ولایت دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي.
پولاګه تقریبا 200 نه لګیلر 200 درخته سره سره لسمنه پرې شا یعنی غټه درخته پرې لسمنه پرې یعنی اصل ته بدري ولګی کیه.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رائے زما حق کې دا مسله چیرو.
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه نمایش دی کو د سوي وي هغه نمنګ سره سب درلود نه اساس لري نه کند لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره ګوري. جیمز ماتیس پرون په نوې ډیلی کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یو ځای له هندي چارواکو سره وکتل. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان او لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. له هند کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر حدیث پردیس سارلې چې له کابل په ټلیفون را سره ده. پردیس تر اوسه د امریکا دفاع وزیر له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي.
مننه شیبر صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. دا اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره البته په جمهوری ریاست کې په ملاقات باندې بوخته. شیبه مخکې ما د جمهوری رئیس د ویان هارون چخانسوري سره خبرې وکړې. د ویل چې د غونډه چې غرمه شروع کیږي نو د غرمي وروسته به البته 2 بجو شاوخوا کې رسنیو ته به معلومات ورکول کیږي چې په کوم مسایلو مشخصا د دغه دوړو لوړپړو چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. خو جیمز ماتیس نن سهار په یو نه اعلان وی افغانستان تر اورسه چې له د سره د امریکا د دفاع وزارت لوی رئیس جوزف دانفورد هم ملتیا کوي او د دې سفر هدف د افغانستان کې د سولې پر اړه باندې کوم پرمختګونه شته دي د غیر ځوان خودل شوی همدار است. په افغانستان کې د جګړې پر اړه باندې و لا افغان چارواکو سره بحثونه ولري. بله شیبر صاحب،
او په شته تاسو ته اشاره وکړه چې د امریکا لوی رئیس هم په دې سفر کې له سره ملګری دی. البته اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې وړ مورس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره چې اسلام آباد ته ولاړ لوی رئیس ملګری و چې بیا دواړه هند ته ولاړل. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې له دفاع وزیر سره ملګری نه دی خو لوی رئیس ورسره دی. پر دې سب مخکې په خبرونو کې دې ته اشاره وشوه چې تمر جیمز ماتیس په امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې وګوري، څنګه د لیدنه کتنه تر سره شي؟
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو البته د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان چې د سپتمبر په 2 نیټه رسمي په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه، د امریکا د دفاع وزیر د سفر یو هدف هم له سره لیدنه او د افغان جګړې پر رابطه باندې بحث خودل شوی دی. تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې د قومندان سره کتلی، اما یو فوټیج او یو ویډیو چې البته خبره شوې ده پاغې کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر او همدارس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له تیارې البته د دفاع وزیر او نور پلاوی چې دوی راځي ورسره ملتیا کوي. بله
بله، پر دې سب تاسو مخکې د ولسمشر د ویاند په هارون چخان سوري په وینا وویل چې وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي، لیکن دغه خبرې هم ونه کړه. جنو امریکایي رسنیو دې ته اشاره کړې ده چې جیمز ماتیس به ډېر تمرکز په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې پر مسلې وکړي. چخان سوري دې ته اشاره ونه کړه؟
بل دقیقا مشی بر سبل کسنگش تاسو اشاره وکړه. خاغلی چخان سوری ویل چې د افغان سولې او جګړې پر رابطه باندې به بحثونه کیږي، اما له دې ور اخوې ویل چې جزئیات به کله چې به بحثونه وشي ملاقات ترسره شي بیا به جزئی کیږي. دقیقا د بحث یو اجنډا هم همدغه د افغان سولې موضوع او همداراز په افغانستان کې روانه جګړه چې په دې وروستیو کې یو څه زور هم اخیسته په دغه موضوع به تمرکز لري. اما رسمن د یو ټویټ هم کړی، په ټویټ کې هم دا موضوع واضح کړی ده چې جزئیات بلاغي ورسته چې چارواکي لیدا کاته کوي له رسنیو سره شریک کوي.
مننه پر دې سب تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ډلې زو رسنیو کې یو ویډیو هم خبره شوې ده او په هغه کې یو عکس خپور شوې ده چې جیمز ماتیس په کشکاری نیویارک ټایمز ورسپانه هم په نننۍ غنه کې د جیمز ماتیس یو عکس خپور کړی دی چې د کابل تر رسیدلې ده او شاته هلیکوپټر ولاړ ده. په دې غنه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه هم نیویارک ټایمز خبره کړې ده. د ورسپانه لیکي چې ماتیس په داس وخت کې کابل تر رسیدلې ده چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپل پوروسیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شاید بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخره کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي دوی د افغانستان ته خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هیوادونه دخل لاغوي ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لوړ پوړي نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډېر مثبت خبره تر څو کول شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کول شي زما باور ده چې دا خبرې په دی باندې راڅرخيږي. دوی مهم موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخر کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره د ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکز وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانو کوم هیئت را لګل کیږي په ان زمان کې د مک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته په ټوله کې په دې سره خيږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف دی ویل چې تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدار از امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه په دغه ناسته کې چې د امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لا غیب همات چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر اړتیا به کوم مشخص خبرې کیږي؟
مشخص موضوع چخکاری هغه د امریکا د حضور سرنګواله ده. طالبان وی موږ تر هغه وخت پورې خبرې په قاطعه ول نکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی ترسو موږ د افغان حکومت د خاورو نه خصوصا د افغانستان د خاورو نه داسې نشو وتلی لکه څنګه چې د ویتنام څخه وتلو یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته په خیر راته میږي. زه فکر کوم مهمه دا چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي او دا خبرې د امریکایان د حضور چا یا دوی د افغانستان د خاورو څخه په کوم قسم استفاده کوي یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي مهالویش مهمه ده. ترڅنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده ترڅو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایان لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولي، او دغه کنټرول حالت د څنګه کولی شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنه واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمې او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستئ؟ بلې،
بدون له شک څخه، ځکه د افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسېدلې، داسې حالت ته رسېدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټونکي نه لري. په عین زمان کې ورځ تر ورځ پیچیده کېږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بلې سوال سره مخامخ کېږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگین تمامېږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگین تمامېږي. زه فکر کوم چې دوی باید د روښانه کې د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د څرنګوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس ورکولو شي، بل ادرس فکر کوم د امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکي خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د حل زلو لپاره مهم ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي دي. دوی وایي دا ښارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو کې د محلي زورواکو او په حکومت کې د شاملو چیرو لخوا جوړ شوي دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه مجیب رحمان حبیبزای راپور لري.
سیمه ایز زورواکو خودسره وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاتیه ښارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 1.5 ښارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوي دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خودسره وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوي دي.
ان در مجموع 80 شرک در اطراف اطناف شهر مزار شریف وجود داره که از جمله 3 شرکش کاملا قانونی هستن و در حدود 50 شرکش شرک هایست که غیر قانونی هستن.
در مزار شریف ښاروالۍ د ساختمانی څانګې مشر هم در از وایی چه یاد ښارګوټي د قانونی اسنادو په ندرلودلو، د ټاکس یا د مالیې د نور کولو او په دولتي او خصوصي غصب شوو ځمکو کې د جوړېدو په دلیل غیر قانوني شمیرل کیږي. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني ښارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختمانی چارو د نظر خاوند انجینر سبیغ الله احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني ښارګوټو د خوندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانیږي پر یادو ښارګوټو کار بند کړي او یا پر استاندارد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلت دا چې اوس هم د ښارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا ده چې هم ښارونو لپاره اختیار څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتاسري ده او د غیر قانوني ښارګوټو د موجودیت په دلیل لویو ښارونو کې ښاروالۍ نه دي توانېدلې تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا ښوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و او خو یاره خپله تقریبا یو 200 نه لګې لري، 200 درختې سره سره لس منه پورې شا یعنې غټې درختې پورې لس منه پورې یعنې اصل ته بدې ولګېږي کوي.
با امسال حاصلاتش بهتر از خوسن بادام، بادام ما کس امسال بهتر است حاصلاتش.
سش کل د هوا خوالی لکول از مجد بادامو پا حاصلاتو که زیادوالی رغلی، زکا پا نورو کلونو که د بادامو حاصلات چندیان خنه و سش کل د بادامو حاصلات دیر خدهی خو نرخی پا بازار که دیر تیر دی. لده سرسم پا ده غولیت که د تازه و د وچو میوه د طولن مشر حاجی خیر محمد هموی چه د نورو کلونو پا پرتله سش کل پا ده غولیت که د بادامو پا حاصلاتو که زیادوالی رغلی.
امسال بادام نظر با پار سال 80% افزایش یافته، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سش کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2028 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2028 هکتار ساحه د باغداري د صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري او دا کوشش کیږي چې دوی خارجي مملکتو سره کوم قرارداد لري چې هلته د موږ باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاکل شوی چه دا روسی، ترکی او ایران ولسمشران نن پا تهران کرا غنده چی. دا موضوع احمد تاکل چارلی دا پسیدو کرا سر دا تاکل سب کمی مسئله؟ دا درې مشان سره راټول کړی دي.
تمه ده چې د تهران په سر مشریزه کې به د سوریې د جګړې او د هیواد په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د احتمالي پوځي عملیاتو په اړه بحث وشي. دا د تمه ده چې د دوی د خبرو مهمه برخه به وي. درې واړه ولسمشران به همداراز په دې اړه هم بحث وکړي چې آیا ډیپلوماسۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی که نه. البته د یادونې وړ ده چې په ادلب او شاوخوا سیمو کې نږدې 3 میلیونه وګړي اوسیږي چې نږدې نیمایي یې د سوریې له نورو سیمو څخه په دې ولایت کې دیره شوي او کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې ډله کې د القاعده شبکې په ګډون د افراطي ډلو شاوخوا 10000 وسلوال هم شامل دي. ایران، ترکیه او روسیه درې واړه د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دي او غواړي چې په خپلو کې د یو ګډ دریز په خپلولو سره د امریکا د بندیزونو فشار یو څه کم کړي. د اسوشیتد پرس خبری اژانس راپور له مخې نن چې په ایران کې رخصتي ده د جمعې ورځ ده، له یوې خوا د رخصتۍ ورځ ده او له بلې خوا دا سرمشري روانه ده، نو د پلازمینې تهران په واټونو کې یوه چوپه چوپتیا خوره وه.
بلې، دغه درې مشران په حقیقت کې په سوریه کې په مشخص ډول څه اهداف لري؟ یعنی کوم اهداف ده؟
درې واړه هیوادونه د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې خپل اهداف او ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې چې له اسرائیل او لبنان سره ګډ سرحدونه لري خپل پوځي حضور وساتي. ترکیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، له سوریې څخه د هغو کډوالو د وتلو له کبله ویره لري چې په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځایه کیږي. او روسیه غواړي په دې سیمه کې خپل حضور وساتي څو هغه تشه ډکه کړي چې د سوریې د جګړې په اړه د امریکا د نامعلوم او مبهم سیاست له کبله رامنځته شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي چې د تهران سرمشریزه به په سوریه کې د سولې او امن د ټینګښت په برخه کې پر یوه نهایي توافق سلا وکړي. د ولسمشر اردوغان یوه سلاکار الینور چیویک په یوه ترکی ورځپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دي چې د تهران سرمشریزه به یا په سوریه کې سوله او پخلاینه راولي او یا به د اسد د رژیم لخوا د راغلي تشدد له کبله ګډوډي نور هم زیاته کړي. خو البته د یادونې ده چې د ترکیې لپاره د خپل موقعیت له مخې ښایي د داسې یوې موافقې ارزښت زیات وي.
تکل صاحب، ستاسو دغه وروستۍ جمله چې ترکیه د خپل موقعیت له امله له ډېر ګواښ سره مخامخ ده، دا کوم ګواښونه دي؟
ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیون نه سوری کډوالو کوربه ده او اوس یې خپل سرحدونه د نورو کډوالو پر مخ هم بند کړي دي. ترکیه همدارس د سوری په شمال کې د کنټرول زونونه جوړ کړي او په ادلب کې د څارنې په 200 پوستو کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. اټکل کیږي چې که په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل شي، نو ښایي د ترکیې سرحدونو ته په نږدې ښارونو کې د افراطي وسلوالو په ګډون دا پیښه د 3 لکه خلکو د ناڅاپي ځای پر ځای کېدو او د دې سیمو د بې ثباتۍ باعث شي.
مننه د ترکیه، ایران او روسیې ولسمشران نن په تهران کې غونډه کوي. په دې اړه احمد تکل معلومات ته سر شریک کړل. د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام. ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. مونږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه، نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالداره خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دې کرایانې د دې جیب ته لاړ شي. او مونږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم زیاتېږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه، همدغسې به جنگونه وي، همدغسې به دا مړی کېږي او دا خلک به مري او دا کېږي. به که اشرف غنی دې خبرې ته سوچ وکړي، هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې او په ایرکنډیشن او په دغو کې نرمل موسم کې ناست دی، خو هغه د بعض د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک راغلل، هغې کې 80% خلک مخالفینو له تللي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک اوږی خی دی بچی کې ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچ وکړي او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه، نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني د ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبره کوم. زموږ د تنګې په باب خبره ده. دا تنګې د داود بابا په وسیله منظور شوی دی، در اوسه کړې نه دی خبر شوی.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د باري چوترې نه یو محلي پولیس صوبت خان مینوم ده. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغو ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. موږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوسټه کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغو ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ د پاتې دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ډیری افغانان په دې فکر دي چې ګواکې اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په تګ سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانیستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله یې څه ده؟ په همدې راپور کې به واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندی او ورسره پلاوی چې د سې شنبه پر ورځ کابل ته راغلی وو، له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندی د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندی له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندی په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوی په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنی وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر 40,000 ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمي مرستې ورسوي. ګراندی او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال 2.2 میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر